درنو دوستانو ستړي مشي اجمالاندې ماو دې ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات الله خبرونو کو. د تورخم دروازه نن د عامو ویزه لرونکو مسافرو او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمه بجې ویزه لرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شوه. دې سرچینې ویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی وه چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستاني اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 1 د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12 د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان تبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 400,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوې دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوې ده، دیار لستنه سخت ټپیان شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګور اتاګ نه فار اخلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوختي چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 400,000 نور انجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړه، سکار به خدای تیر کړي. چا تور او چا سپور او پړه مېسو هیڅ مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغامونه هم راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړ. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځنډ وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته د اوله ورځ خامخا رشته نور دروازه خلاصه ده.
دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل، نو په اکه نه دی په کور چې دا دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګ دي. د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري او ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګ جوړ لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري او د قومي مشرانو، سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناس تورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په 13 شو ورځو کې دواړو غاړو ته زر نو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بند پاتې شوی وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوې و غلر شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ بیرته پیل شوې. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری رپورت واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی وغو سره مونږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن نه الته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلی و هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه او چې چا سره تذکره ای نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ راتګ فی الحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي په هغې کې میادي بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه مله ده عمله ډېره نشته دی. ایف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضحه کې چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاصه شي وه خو د مسافرو په مخ تړلې وه.
بالکل دا مارچ په 19 نیټه باندې چې کوم دی داخله څکړل شوی و. اصل کې یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 21 نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوې وه هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 21 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 21 باندې همدغه تخنیکي خرابي راغله په سیستم کې او خلکو په تګ راتګ ونه کړای شو او نن مارچ په 28 نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه او اوس دا مهال په خلک تګ راتګ کړی شي خو یوازې پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1404 ښوونیز کال پیل سو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقص سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو موږ همداسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوي یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم په نوم مکتبونه لري شروع سوي دا باید شروع سي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع سي بې خیادي څلورم کال ته اوړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزده کړو راګرځولې دي. خغلی بنټ ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوی غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 غونډې وروسته په خپل ویبپاڼ خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز العمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر ثانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخته تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانه لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دی وای لبد مرغدا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي خو دا 30 پیسو ته اړتیا لري ځکه باید لمریزي شیشې ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل
روای
حالت جوای د دې سنز د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. د غراز باید د اوبو په بیځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملی کړي ترڅو د اوبو د بیځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي رادیو دا وس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصیل پادي ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد 2023 کال د مارچ په 22 په موسکو کې د کنسرت پرې یو تالار د خونړي برید په تړاو ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکه رحمان الماسوف وای له دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړي چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغې په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي. خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکی ده چې په 2023 کال کې له مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سمغه غلا ساده راډیو ناوړی د خصوصي د لشیرو ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې له زور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې له دې کاري موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنۍ کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د ښار روغتونونو او ډاکټرانو ډاکټرانو ته د ورتګ واسینه شته. د خوست د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو، ځکه روژه ده خو دلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي، نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقې د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولی شو.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکي له ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغانو د درملنې لپاره سیمې ته ورغلي، خو وایي خلک غریب دي او د وړیا درملنې دا ډول برنامې د نوري هم جوړې شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی، دوی باید بار بار روشه د مریضونه علاج وکي، بار بار باید بیمونکلی تا نه باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی، ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضان دي پر غلې چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو، خو دا پیوارز نه کیږي، دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای په تیر جمهوریت کې دوی سیمې ته د کلینیکونو لپاره ودانې جوړې شوې، خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. ځایی اوسیدون که مزمل افغان لعروان دوی دارو و ماسو غوختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی
دی ستامی دی ریاست نی ایمون غاق دی چه آغا کلینی کنه چه پا عمدی ورسواله که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی پالکولو که دی نغوختن رو
یاد دی بی پا ورسته ای کلونو که پا افغانستان که د خلکو د بیوازده دی کچلواری دل در روغتیال سکتور سره د نړیوالو مرستو کمواله، د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، لری پرتو سیمو کې د خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي، خو په دې هیواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتساپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اورېدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځېږي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت و نعمت آزادي راډیو په واتساپ خپل رالیږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک خو ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشن هم په خپل پیغام کې د بیکاري له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، بعض خلک په ماش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د کپ پاتې ویشتمه د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ویلي وو چې د 2 میاشتو دلوي او هود معاشونه یې نه دي اخیستي. خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت بیا ویلي چې همدا روانه اونۍ به دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شي. دا ستونزه داسې مهال ده چې اختر ته 2 ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتساپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپله خیاطي کوم، سږکال کارونه داسې سره کمزوري دي، انډیوال او ناک چندانې شی نسته. دا نور کلو رقم نه دي خلک ادې نشي کولی، خلک یو څه کمزوري دي، اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې، ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو